یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. و به ورچې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسي جرګې د یو شمېر ولایتونو نورو ولایتونو د انتخاباتو پایلې هم اعلان کړې. سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړه چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. پر دې او ځینې نورو موضوعاتو د افغانستان په اړه په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د هرات امنیتي چارواکي وایي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې ملکیان او یو سیمه ایز پولیس وژل شوی دی. په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یوې خصوصي راډیو موسس له پرون ماښام راهیسې ناپېژاند وسلوالو تښتولی دی، او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. خبرونه تفصیل. د هرات امنیتي چارواکي وایي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې ملکیان او یو سیمه ایز پولیس وژل شوی دی. د هرات امنیت قمندانۍ ویان عبدالاحد ولی زاده نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په پښتون زرغون کې د محلي پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ او دا تلفات یې واړول. ولی زاده وایي چې د پولیسو په مقاومت کې هم څلور طالب وسلوال وژل شوي دي. یوې امنیتي سرچینې بیا ویلي چې څلور سیمه ایز پولیس په دې نښته کې چې د شپې له اتو تر دوو بجو یې دوام وکړ وژل شوي او اووه تنه نورې د طالبانو لخوا یرغمل شوي دي. په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یوې خصوصي راډیو موسس له پرون ماښام راهیسې ناپېژاند وسلوالو تښتولی دی. د رپورټونو پر اساس د انجینیر زلمی موټر چلوونکی وسلوالو په ډز وژلی او خپله دیه له ځان سره بیولی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون لیکلي چې د ننګرهار امنیتي او سیمه ییز چارواکي د دې پېښې جدي پلټنه او د انعکاس راډیو د بنسټګر انجینیر زلمی د موندلو او راخوشي کولو هڅه کوي. دا هم لیکلي چې په رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو برید د بیان پر ازادۍ ریته او هیڅ د توجیه وړ نه دی. د کونړ ولایت چارواکي وایي روان کال بڼوالو د مالټو، نارنجو او لیمو له باغونو 100 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د کونړ د کرنې او مالداري چارو رئیس انعام الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې د اندازه عایدات په څه باندې 2000 جریبه ځمکه د آبادو باغونو څخه راټول شوی چې تمه ده کال ته لاپسې پراخ شي. په کونړ کې د دغې میوې د عایداتو د زیاتېدو علت دا ښودل شوی چې د نورې میوې په پرتله لږ خرابېږي او سړو خونو ته هم ډېر ضرورت نه لري. سموږه خلاصادې راډیو ری. د سعودي پادشاه سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د قطر دولتي ایجنس رپورت ورکړي چې د قطر امیر تمیم بن حماد الثانی ته بلنه رسیدلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې امیر تمیم به د یکشنبه په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. د دې شورا د تیر کال غونډه په قطر کې وه چیرې چې یوازې د کویت او قطر مشران ورغلي وو او د سعودي د بلاک ملاتړي هیوادونه یو هم ورغلی. د خلیج د همکاري شورا هیوادونه قطر، متحده عربی امارات، سعودي عربستان، بحرین، کویت او عمان دي. د 2018 کال په جون میاشت کې د سعودي په مشرۍ د خلیج اکثرو هیوادونو په قطر اقتصادي او سیاسي بندیزونه ولګول او دا هیواد د تروریستانو پر تمویل او ملاتړ تورن کړ، خو قطر دا تورنه رد کړ. د اوکراین امنیتی ادارې وایي چې یو ډیر لوی سایبری حمله یې دفع کړی او اوکراین ویلي چې روسیا د دې کار تر شا لاس لري. د دې حملې هدف د اوکراین قضایي سیستم بلل شوی دی. د اوکراین امنیتی ادارې په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې هکرانو غوښتل د قضایي قوی سیستم هدف وګرځوي. د اوکراین امنیتی اداره وایي چې د سایبری حمله او کولو دا برید ډیر لوی وو. دوی په دې اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړي. روسي چارواکو سمدستي د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د روسیا او اوکراین ترمنځ کړکیچونه په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلي، ځکه روسیې د اوکراین د سمندري ځواکونو بیړۍ او ماڼوګان نیولې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ځل بیا د هرمز تنګی د بندولو خبرداری ورکړی دی. له دې تنګی څخه د نړۍ تقریبا درېمه برخه هغه تیل تیریږي چې د سمندر له لارې انتقالیږي. د ایران دولتي تلویزیون د سه‌شنبې په ورځ د ولسمشر حسن روحانی له قوله وویل چې که کومه ورځ امریکا پریکړه وکړي چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، له فارس خلیج څخه به هیڅ تیل صادر نه سي. حسن روحانی همدارنګه ژمنه کړې چې د امریکا متحده ایالات به د ایران د خامو تیلو د صادراتو مخه ونه نیسي. هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه امریکا وویستله او خبرداری ورکړ چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه به ونیسي، د ایران ولسمشر په ورته توګه د هرمز تنګي د بندولو خبرداری ورکړی و. د ایران د قدس ځواک د قدس وکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی هغه وخت د روحانی د دې خبرداری هرکلی کړی و. د خبرونو پای.
پری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه وړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولنه خبرونه کې به وره چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسی جرګې د یو شمیر نورو ولایتونو د انتخاباتو پایلې هم اعلان کړي.
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شل ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان کړل.
په کندهار کې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو په دې ولایت کې شاوخوا 3000 رایې باطل اعلان کړي او یو شمیر کسان هم په انتخاباتو کې درغلي او په تور عدلي او قضایي ارګانونو تور پیژندل دي.
په حدود دی 3000 رایا په شاوخوا کې باطل شوې ده.
د انتخاباتو د روان بهیر په اړه مو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر سره هم مرکه کړې. په نور موضوعاتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو پراختیایي اداره یو ایس ایډ د یوې پروژې له لارې له هغو خلکو سره مرسته کوي چې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو او په ځمکنیو عملیاتو کې ورته زیانونه رسېدلي وي. دغې ادارې پرون په پکتیا کې پر یو شمېر کورنیو مرستې وویشلې.
کومک پروژه البته په 2013 کال د مارچ په میاشت کې په فعالیت پایل کړی دی. پروژه په پکتیا کې موږ و دې شپې ثبت کړی دی.
په نړیوال موضوعات کې به واورئ چې سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړې چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام بسل شر پنځه صفه صافه وزي او ریدل شي. نن د افغانستان په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې هم مخبري کیږي. البته د بهرنیو د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او دغه راز په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ګډون کړی دی. د ازادي راډیو خبریال هم هلته شته. دا غونډه د افغانستان په اړه څو ساعته وروسته پیلېږي، درې ساعته مخکې. د غونډې له وروستي حاله به مو واورو. خو له غونډې مخکې د ناتو چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د دوام ژمنه وکړه. دغه ماموریت په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول کیږي، هغوی ته سلا مشورې ورکول کیږي او ملاتړ کیږي. خو رازو د انتخاباتو موضوع ته د ولسی جرګې د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به هم د یو شمیر نورو ولایتونو د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د مخې د کمیسیون د یو شمیر ډیرو ولایتونو رایې اعلان کړي دي. د کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې به د ټولو 30 ولایتونو له غزنی پرته پایلې اعلان شي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د لړم یعقب د میاشتې په 19 او وروسته هم د قوس په 9 اعلان شي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی. د کابل لستریو سره د افغان صاحب راته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه ویلي د څو نورو ولایتونو د انتخاباتو پایلې اعلانوي.
بله نوری صاحب، لکه تاسو چې ویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو درې یا څلور ورځو به د شاوخوا 23 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې نن هم د یو شمېر ولایتونو لومړۍ پایلې اعلان سي.
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شل ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان سپاره او هڅه او کوشش دادی چې موږ یو شمیر ولایتونه نن هم اعلان ته وسپار او کوشش دا روان دی چې په دراتلونکو درو څلور ورځو کې دو دیرش ولایتونه ابتدایي نتایج اعلان سي.
خو دا چې د ولسي جرګې د کومو ولایتونو د رایو لومړۍ پایلې به نن اعلان سي ښاغلي حق پرسي په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن به د لوګر، بلخ او پکتیکا ولایتونو د انتخاباتو لومړۍ پایلې اعلان سي. تر اوسه یاد کمیسیون د ولسي جرګې د کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لغمان، پنجشیر، بامیان، خوست، کونړ، نورستان، تخار، سمنګان، سرپل، دایکنډي، اروزګان، زابل، جوزجان، فراه او نیمروز ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د تیرې عقرب میاشتې په 19مه د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي. خو کمیسیون د 23 ولایتونو د غنیټه د قوس دویمې او د کابل د همدې میاشتې 10مې ته وځنډوله. خو چې بیا هم لا دویم اعلان شوی مودې او څه موده اوړي خو کمیسیون لا هم بشپړې پایلې نه دي اعلان کړې. که څه هم د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو د رایو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې کمیسیون نه باید د وروستیو پایلو له اعلان د لومړنیو پایلو په څیر په ځان اعلان کړي. د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د رایو له اعلان وروسته د خلکو غبرګون ته په کتو داسې معلومیږي چې د کمیسیون اعلان شوې پریکړې ورته د منلو وړ دي.
د اعلان شوو پایلو په اساس باندې د خلکو عکس العملونه مونږ کم وینو. خلک ډېر عکس العمل نه لدی او ډېر هدا پورې ښکاري چې خلک د ابتدایي نتایجو اعلان شوو نتایجو نه راضي دي.
خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د لومړنیو پایلو په سر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون ترمنځ ژور اختلاف ده او ممکن د وروستیو پایلو په اعلان سره ځینې کسان د لومړنیو پایلو د بریالیو کسانو له وروستي لیست نه ووځي. که څه هم د شکایتو کمیسیون په دې اړه څه نه وایي خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اختلافات ردوي او وایي چې دواړه کمیسیونونه په پوره همغږي خپل کارونه پر مخ وړي څو وروستۍ پایلې اعلان ته د وروستیو پایلو اعلان ته زمینه برابر سي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د ټکني اعلان په باب مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره هم مرکه کړې. خو تر دې مخکې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له وروستي اقدامه خبر شئ چې البته په کندهار کې شاوخوا 3000 رایې باطلې اعلان کړې دي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال وایي چې د انتخابات شکایتونو د کمیسیون چارواکو ورته ویلي چې یو شمېر کسان هم په انتخاباتو کې د درغلۍ په تور عدلیه او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. نور به له صادق رښتینی واورو.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس کریم الله استانیکزی وایي د ټاکنو په اوږدو کې له دوی سره 469 شکایتونه ثبت شوي وو چې یو شپېته ډېر جدي او تر څېړنې لاندې نیول شوي. د استانیکزی په وینا ثبت شوو ټولو شکایتونو ته د رسیدګۍ په اساس د 9 ټاکنیزو مرکزونو رایې بیا شمېرل شوي چې له دې جملې څخه 3000 رایې باطلې اعلان شوي. د شکایتونو د کمیسیون رئیس وویل چې 3 تنه د درغلیو په تور څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي. د 4 تنو دوسیې چې درنې وې او 2 یې دلته د څېړلو لپاره پرمختللي وسایل نه لرل کابل ته لېږلي او 14 تنه نورې نغدي جریمه کړي. ستانیکزی که څه هم په دې برخه کې جزئیات ورنه کړه خو ویې ویل چې په دغه کسانو کې د ټاکنو کمیسیون لوړ رتبه کسان هم شامل دي.
په حدود 3000 رایې په شاوخوا کې باطله شوې ده او 3 تنه اشخاص عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي دي. 14 کسان نغدي جریمه شوي دي چې مختلف اشخاص پکې شامل وو او یو تعداد قضایي چې زیاتې مشکلات درلودل او درنې وې استثنایي مرکز ته سول شوي دي.
د شکایتونو د کمیسیون رئیس وویل د ټاکنو په ورځ په کندهار کې ټول ټال 190000 کسانو رایې کارولي چې 150000 د بایومټریک له مخې وې او 40000 نورې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له بایومټریک الو پرته کارول سی.
هغه کسانو چې د بایومټریک په ذریعه رایې کارولي تخمینی ارقام یو لک پنځوس زره او څلویښت زره رایه بدون د بایومتریک چې پر مجموع کې یو لک نوي زره رایه کارول شوې ده.
که څه هم د ولسي جرګې ټاکنې په ټول هیواد کې د تلي پاتې ویشتمه نیټه وسپې، خو په کندهار کې دغه ټاکنې د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له امله تر یوې اونۍ ځان وروسته ترسره سوې. د ټاکنو کمیسیون تر اوسه د کندهار د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو د اعلان په باب مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مرکه کړې او لومړی مو ترې پوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه د رایې په څو پړاوونو کې د مختلفو ولایتونو اعلانوي، آیا په دې کې له ډېر دقته کار اخیستل کېږي؟ ښاغلی رشید وویل
ډیره مننه. له دې اسمه چې کمیسیون وتوانېږي خپل کار هغه ټاکلي مهال ویش کې بشپړ کړي، موږ یې هرکلی کوو او د ښه اقدام ده. ویاو څه باید له پام ونه غورځول شي چې خدای وکړي چې په دغه سرعت کې دوی هغه دقت له منځه یونیسي. موږ ګورو چې مثلا د کابل ولایت دوی په پلان کې وه چې بیا شمېرنې ټوله معنا باندې بشپړه کړي او هغه ترسره کړي، ولې تر یو حد پر خبر شوي دوی له خپلو پرېکړو څخه بېرته راګرځېدلي دي او دوی غواړي چې صرفا هغه مراکز چې د ښکار کمیسیون له خوا نه په ګوته شوي دي هلته بیا شمېرنه تفتیش ترسره کړي نو نور څخه تېر شي. حال دا چې دوی پرېکړه دا وه چې کابل به ټوله بیا شمېرنه ترسره کوي. همدغه چې په نورو ولایتونو کې موږ ګورو چې په خوست کې دغه اوس جدي ستونزه روانه ده. هلته د ښکار کمیسیون، د انتخاباتو کمیسیون، همداسې د کاندیدانو ترمنځ ستونزې موجودې دي. نوی محل غواړي چې بیا شمېرنه ترسره شي، ولې کله توافق کېږي کله بېرته غرد کېږي. نو حتی اوس موږ نه خبر شوي چې شکایت کمیسیون غواړي چې په ټوله کې مجبور شي حتی بېخي دغه پایلې باطل اعلان کړي. نو دغه هغه څه دي چې موږ اندېښنه لرو او دواړه کمیسیونونه خپل کارونه کې تر بعض حالات کې همغږي نه لري او دا خپله د پایلو هم په کیفیت باندې هم د پروسې په عدالت باندې
او رشید صاحب محترم، دا لومړنی پایل خو په ځنډ اعلان شوی او سلسله وار اعلان شوی، تاسو سپارښتنه څه دي چې وروستۍ پایل به څه ډول اعلان شي؟
لومړی مخکې دغه نه چې وروستۍ پایل اعلان شي، کله چې دواړه کمیسیونونه د هغه اعتراضونو په اړه باندې چې د لومړنی پایل باندې دوی ته راځي کېږي، هغه په ډېره همغږۍ سره او په پوره صداقت او شفافیت سره غوته رسیدګي وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې د ښکار کمیسیون سره باید په ټوله معنا باندې همکار واوسي. کې دوم که چېرته د فساد موردونه دلته بیا په ګوته کېږي، باید دواړه کمیسیونونه مسؤول واوسيږي. او په عین حال کې موږ د کشفي ارګانونو څخه غواړو چې په دغه مورد کې هغوی باید ډېر بیدار واوسيږي چې خدای نه خواسته د فساد موردونه پکې راپېښ نه شي.
افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
او اکرام الله اکرام هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې دغه هیواد تولیدات د اروپا په یو لوی نندارتون کې ښه وځلیدل. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې د افغان تولیداتو نږدې یوې شرکتونو د اروپا د لارتي جیانو په نندارتون کې چې د ایټالیا په میلان ښار کې جوړ شوی نندارې ته ایښي دي. دغه نندارتون د روانې ډسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی او د همدې میاشتې تر نهمې نیټې به دوام وکړي. قالینې، قیمتي ډبرې، لاسي صنایع او زعفران هغه افغاني تولیدات دي چې دغلته نندارې ته خودل شوی او د لیدونکو د هرکلی وړ ګرځېدلې دي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې په دغه نندارتون کې د سلو نورو هیوادونو تولیدات هم نندارې ته خودل شوي چې له ټولې اروپا څخه نندارې ته خلک را روان دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په پروان ولایت کې د شیدو د جمع کولو دوه مرکزونه جوړ کړي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد دوه مرکزونه د جبل سراج او باګرام په ولسوالیو کې جوړ شوي. نوموړی وایي دغه دوه مرکزونه د شاوخوا 15,000 لیټرو شیدو د جمع کولو ظرفیت لري او لابراتوارونه هم ورته جوړ شوي دي. ښاغلی رستمی وایي چې د شیدو د جمع کولو دغه مرکزونه د 6 میلیون افغانیو په مالي لګښت د IFAD موسسې په مالي لګښت جوړ او ګټه اخیستنې ته
وسپارل شول.
نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوي بوجۍ 1180 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ وتورل کیږي، او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ او اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو اماراتي درهم 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 60 افغانۍ 70 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1560 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو لپی او سټډیو غرمنۍ خبري خبرونه او سمي ونړيوال موضوع. سعودي عربستان چې قطر سره اړیکه ترنګلې دي، د قطر امیر ته رسمي بلندي کاستول چې د عربي خلیج د همکاري شورا په سرمشتیزه کې ګډون وکړي. سعودي عربستان ورسره لدی قطر ته بلنه ولېګل چې قطر اعلان وکړ چې له اوپک څخه ووزي. د سعودي عربستان بلنه باندې قطر او د خلیج د همکاري د شورا د نورو غړو ترمنځ اړیکه بیرته ښه کړي. د هغه پښتنه ده چې اوس به له اسمت سروان خپل همکار سره پرې خبري وکړم. سروان صاحب، خبرونه ته خیر. تاسو دا موضوع تعقیب کړی دی، کلمړی اوریدونکو ته د سعودي عربستان د بلنې په اړه چې د دې بلنې تر شا انګیزه څه ده معلومات ورکړئ.
ډیره مننه نوري صاحب. د قطر خبری آژانس پرون سه شنبه وویل چې د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد ال نهیان ته د سعودي عربستان پاچا سلمان رسمي بلنه ورکړې چې د روان دسمبر په 9 په ریاض کې د عرب خلیج د همکاري شورا په کالنۍ غونډه کې ګډون وکړي. قطر ته د سعودي عربستان له لوري د عربي خلیج د همکاري شورا په کالنۍ غونډه کې د ګډون بلنه لدی درکه مهمه ده چې په دې شورا کې د قطر غړي توپ ځندیدلی وو او د سعودي عربستان او قطر ترمنځ اړیکې ترنګلی شوې وي.
د سعودي عربستان بلنې ته قطر څه ځواب ویلی دی؟
د قطر امیر یوازې همدا اعلان کړی چې د سعودي عربستان پاچا د خلیج د همکاري شورا د مشانو غونډې ته بللی دی. قطر تر اوسه نه دی ویلي چې څوک په دې غونډې ته ولي شي. دا هم ډیره مهمه ده چې قطر په کومه سویه د خلیج د همکاري شورا په غونډه کې ګډون کوي، خو په هر حال دا د قطر او عربي خلیج د همکاري شورا د غړو ترمنځ په اړیکو کې یو لوی بدلون ګڼل کېدی شي. تېر کال د عربي خلیج د همکاري شورا غونډه په کووېټ کې وه، خو سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین د دې پر ځای چې مشانه په دې غونډه کې ګډون وکړي، د صدر اعظم او مرستیالان ورواستول، ځکه چې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او د خلیج د همکاري شورا څخه دی باندې مصر د 2018 میلادي کال جون څخه پر قطر ترانسپورتي، ډیپلوماټیک او تجارتي بندیزونه لګولي دي.
د دوی د اختلاف سبب څه دی؟ په کوم موضوع د قطر او د سیمې د نورو عربي هیوادونو اړیکې خراب شوې دي؟
سعودي عربستان او د خلیج د همکاري په شورا کې نورو شاملو هیوادونو تور لګولی چې قطر د تروریزم ملاتړ کوي، خو قطر دا تورونه پکله کردوي. د همدغو اختلافاتو په لړ کې پرون قطر اعلان وکړ چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو له ټولنې یعنی اوپک څخه وسیا او خپل پام ګازو ته اړوي. قطر ډیر ګاز هم لري.
بلې، اسمت سروان له تاسو نه مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري او سم یو د افغانستان موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو پراختیایي ادارې یو اس ای د یوې پروژې له لارې له هغو خلکو سره د مرستو د پیل لړۍ پیل کړې ده چې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو او د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ورته زیان نه رسېدلی دی. د مرستو دغه لړۍ له پکتیا پیل شوې، پرون په شپېتو کورنیو د دې ادارې لخوا مرستې وویشل شوې. نور حال به له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال اصل ځازي په راپورټ کې واورو.
د پکتیا ولایت د کار ټولنیز چارو شهیدانو امالولین ریاست په انګړ کې ګڼ عام خلک راټول شوي. دوی د هغو کورنیو وارثان دي چې د سږ کال په اوږدو کې د هوایی او ځمکنیو بریدونو په ترڅ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او یا هم ټپیان شوي. د دوی راټولېدنه د هغو مرستو د ترلاسه کولو په موخه دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې یو اس ای آیډ لخوا د کومک پروژې له لارې په جګړه کې د زیانمنو شویو ملکي وګړو لپاره برابرې او ویشل کیږي. د خوست او پکتیا لپاره د کومک موسسې مسولین وای یوازې د روان 2013 میلادي کال د مارچ لمیاشتې را پدې خو چې کومک موسسې د یو اس ای آی په مالی مرسته په افغانستان کې فعالیت پیل کړي، یوازې په پکتیا کې 30 د ډرون او ځمکنیو عملیاتو داسې پیښې ثبت کړي چې په کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وښتې. فیروز تڼۍ چې په خوست او پکتیا کې د کومک موسسې دفتر مشر دی، په ګردیز کې پر زیانمنو شویو کورنیو د خوراکي توکو د ویشلو پر مهال د کومک موسسې او فعالیتونو په اړه آزادی رادیو ته وویل
دغه مرستې د امریکا متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یا یو ایس ای ډی لخوا تامین کیږي چې د کومک پروژې په چوکاټ کې، البته دغه پروژه د کار عمر اجتماعي او شاده او مالونی وزارت سره په ګډه په ټول هیواد کې پلي کوي. کومک پروژه البته په 2013 کال د مارچ په میاشت کې په فعالیت پیل کړی دی. پروژه په پکتیا کې موږ 30 پیښې ثبت کړې دي چې د 30 پیښو نه دیر شو پیخو تا رسیدگی شویده او نور کم پیخی چی دی دا تی برسای لانده دی.
دا چه دانانه نیم رستی پا پکتیا که دو کمو پیخو دا قربانیانو پر ورسا و ویشل کیگی خاغلی تنی پا اڑا اویل
نن دیش پیتو ملکی زیانمنه شوی کورنۍ سره چې البته 30 کورنۍ کېږي چې په دې کې د ګردې سیړۍ کومه پیښه شوه، هغې کې 9 نفره وجي، 12 شهیدان وو، 28 زخمیان وو، د نوزی کلا وه، په زورمت کې وه، او په هغه کې ډرون حمله چې شوی وه په اروب ځای کې. د هغو خلکو سره نن مرستې کېږي او کومې هغه پیښې چې په زورمت کې شوي دي دا 4 ورځې مخکې هغه د بررسۍ لاندې دي.
د پکتیا ولایت د زدرانو د ګردې سیړۍ ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیست سلشی د کورنۍ غړي په هوایي برید کې لاسه ورکړي، د هم د مرستې د ترلاسه کولو لپاره رابلل شوې ده. د ازادي رادیو ته ویل چې د مرستې د افغانانو ستونزې او د زړونو ټپونه نشي جوړولای، د جګړې ټولې خواوې د جګړې بس کړي او موږ له جګړې ستړي شوي یو. د ویل
چې کوم تاون رسیدل او مصر حکومت هغه وکړه مرسته وکړه، پای زخمین وکړه، د شهیدونو وه، نه د خدای په افغانستان باندې کوریر ولې دغه ته دا پیغام دی چې مطلب جوړه دی جوړ خبره ته غوړه کې دی سلخ د وخت جنگ د ورکی جنگ جګړه میسي نه غوړي.
پکتیا د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې د دولت ائتلافي ګډو ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د ګڼو هوایي او ځمکنیو داسې پیښو شاهده وه چې له امله یې ملکي وګړو ته د سر او مال زیانونه واوښتل، چې د بیلګې په توګه یې د ګردې سیړۍ، زرمت او ځاځي اریوب ولسوالیو کې ترسره شوي بریدونه یادولی شو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به اکرام الله اکرام ته غوښ شو چې د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو تر ډیره د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستي سفر مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د سولې د خبرو بازار بیا تود دی تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې د افغان کشالې د حل لپاره د سولې خبرو یو وار بیا سرعت پیدا کړی دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او طالب استازو سفر هم د سولې د هڅو یو برخه ده او دواړه لوري به په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه سلا مشورې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي اوس چې په ملي، سیمهییز او نړیواله کچه د افغان کشالې د حل لپاره هڅې پیل شوي، نو باید په کور دننه هم یو سیاسي اجماع جوړ شي او د سولې له خبرو خپل کلک ملاتړ اعلان کړي. سر مقاله لیکونکي همداشان لیکي د دې ترڅنګ باید افغان حکومت، سیاسي او قومي مشران، مدني فعالان، سیاسي احزاب، د ښځو فعالان او رسنۍ د داسې سولې چې د افغانانو ملي حاکمیت، استقلالیت او عزت پکې خوندي وي کلک ملاتړ وکړي، ګټور رول پکې ولوبوي او دواړه خواوې د سولې خبرو ته وهڅوي. مسیر خپلواکي ورسپانې هم په همدې اړه په خبره شوې سر مقاله کې لیکلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره امریکا پاکستان ته اړتیا لري او له دغه هیواد غواړي چې د افغان سولې په برخه کې همکاري وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي له پاکستانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر غوښتنه، عمران خان ته د ډونالد ټرمپ لیک استول او اسلام آباد ته د خلیلزاد سفر هغه څه دي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرستې ته هڅوي. د سر مقاله لیکوال لیکي چې که څه هم په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او خلیلزاد ترمنځ د خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو تر ډیره فکر کیږي چې له پاکستانه به غوښتل شوی وي چې پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي تر څو د سولې خبرو ته تیار شي.
د کابل چاپی خبرونه ته کتنه وه.
ستاسو له پیغامونو
سلام
علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقرله ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کړي. خیر ما غواړم تر ازادي رادیو پورې ورسوې تر کارکونکو پورې نه دی چې ان کار کړي نه افغان بیسیم یوه شبه کده راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه ده. ما غواړم تر چارواکو پورې ورسوې.
السلام علیکم. زه عبدالحجی یم له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه. تاسو ته دا پیغام پریږدم د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جان د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیرو دوو کلونو راهیسې کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغه ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي. په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پریښو. کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي. موږ هم هر مرو درته خبرو. د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو. وړاندې د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو. خو اوس پر بظاهر د ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د هرات امنیتي چارواکي وايي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې ملکیان او یو سیمه ایز پولیس وژل شوی دی. د هرات امنیت قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په پښتون زرغون کې د محلي پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ او د تلفات یې واړول. په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یوې خصوصي راډیو مؤسس له پرون ماښام راهیسې ناپېژاندو وسلوالو تښتولی دی. د رپورټونو پر اساس د انجینیر زلمی موټر چلوونکی وسلوالو په ډز وژلی او خپله دی له ځانه سره بیولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه وسلوال څوک دی. د کونړ ولایت چارواکي وایي روان کال بڼوالو د مالټو نارنج او لیمو له باغونو 100 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د کونړ د کرنې او مالداري چارو رئیس انعام الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې د اندازه عایدات په څه باندې 2000 جریبه ځمکه د آبادو باغونو څخه راټول شوی چې تمه ده کال ته لا پسې پراخ شي. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړي چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د قطر دولتي اژانس رپورت ورکړي چې د قطر امیر تمیم بن حماد السانی ته بلنه رسیدلې ده. خو تر اوسه معلومه نه ده چې امیر تمیم به د یکشنبه په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. او د اوکراین امنیتي ادارې وایي چې یو ډېر لوی سایبری حمله یې دفع کړې ده. اوکراین ویلي روسیا د دې کار تر شا لاس لري. د دې حملې هدف د اوکراین قضایي سیستم بلل شوی دی.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په همدې سره نور مطلب نه لرو. د زهرو کاروان خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. زه نوریاس نوریا زما تخنیکي همکار تای روشانه او نور همکاران له تاسو نه خدای پاماني کوو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر د سرګندونو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمه پیښه راګرځو.